په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې د روانې خبرې مجلې ته مو زه حمید مومن هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې د افغانستان د تجزیې په اړه د لویدیځو ډیپلوماټانو د څرګندونو په اړه د افغان دولت غبرګون دراورو. په افغانستان او پاکستان کې د سیلابونو د زیانونو په اړه وروستی حل درکو، خو د تل په څیر خپرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان حکومت هغه رپوټونه او څرګندونې رد او غیر مسؤلانه وبللې چې د افغانستان د تجزیه یا وشل کېدو په اړه د ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو لخوا شوې دي. په کندهار ښار کې نن شپږ تنه ځان وژونکي برید کوونکي وشل شوې دي، او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو چارواکي وایي د پاکستان وروستیو سختو سیلابونو 3 میلیونه کسان زیانمن کړي دي. افغان حکومت هغه رپوټونه او څرګندونې رد او غیر مسؤلانه وبللې چې د افغانستان د تجزیه یا وشل کېدو په اړه د ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو لخوا شوې دي. د ولسمشر حامد کرزي ویان وحید عمر د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل کوم کسان چې دا ډول څرګندونه کوي د افغانستان او افغانانو دښمنان دي، او دا ډول خبرې هیڅ کله په دې هیواد کې نشي عمل کېدای. د غبرګون په داسې حال کې خودل کېږي چې په افغانستان کې د یونما پخوانی مرستیال امریکایي ډیپلوماټ پیټر ګالبریت او تر هغه مخکې په هند کې د امریکا پخوانی سفیر او د غرض ځینو لویدیځو رسنیو د دې هیواد د تجزیه په اړه څرګند کړي دي. په کندهار ښار کې نن شپږ تنه ځانوژونکي ووژل شول. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دغه شپږو تنو ځانوژونکو برید کوونکو غوښتل د کندهار په هوایي ډګر باندې د شمالي دروازې له لورې ورننوځي، خو بریالي نه شول. خبر زیاتوي لومړی دغه برید کوونکو د کندهار د هوایي ډګر د شمالي دروازې په ساتونکو باندې راکټي برید کړی چې هوایي ډګر ته ورننوځي، چې په ترڅ کې د ناټو یو سرتیری ټپي شوی دی. خو بیا په ځوابي ډزو کې دغه ټول شپږ واړه ځانوژونکي وژل شوي دي. د طالبانو وایم قاري یوسف احمدي رسنیو ته ویلي چې یوازې یو برید کوونکی وشل شوی دی، او شپږ تنه نورې په هوایي ډګر ننوتي او 14 بهرني سرتیري وژلې دي، خو دولتي مقاماتو د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د راپورونو له مخې وروستیو سیلابونو د افغانستان په ختیځ او شمال کې یو شمېر سیمې سخت ځپلې دي چې په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ولسمشر حامد کرزي یو شمېر دولتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د مرستې بهیر نور هم ګړندی کړي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت له خپلې بودیجې څخه هر ولایت ته 15 میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. د سیلاب ځپلو سیمې خلک وایي چې تر اوسه ورسره کومه مرسته شوې هغه ډېره کمه ده، او غوښتنه کوي چې دولت باید له دوی سره کافي مرسته وکړي. د چک جمهوریت د ولایتي بیارغونې ډله یا پی آر ټي وایي په لوګر کې د اوبو د دودی سیستم په ترمیم او احیا کې له سیمه ییزو خلکو سره مرسته کوي. په یوې اعلامیې کې د ډلې ویلي دوی غواړي د اوبو کاریزونه پاک کړي چې سیمه ییز خلک ورڅخه د څښاک او زراعت لپاره کار اخلي، ځکه د افغانستان د اوبو سیستم 40% کې زیانمن شوی دی. د چک پی آر ټي وایي د دې ترڅنګ د بندونو، ویالو، استنادي دیوالونو او د اوبو د نورو سرچینو په رغونه کې هم د لوګر له خلکو سره مرسته او همکاري کوي. دا هم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو چارواکي وایي د پاکستان وروستیو سختو سیلابونو د غلطه 3 میلیونه خلک زیانمن کړي او له 400 زیاتې وژلې دي. عبدالسمع مالک وایي 1.3 میلیونه خلک د دغو سیلابونو له امله زیانمن شوي، په زرګونو نور له خپلو کورونو بېځای شوي دي، او په پښتونخوا ایالت کې بیا زیات کلي او کورونه اوبه وړي دي. د سره صلیب او سره میاشتې نړیوالې ادارې او په پاکستان کې سامپال مرستندوی ټولنې له سیلاب ځپلو سره په مرستو بوخت دي، خو ځینې خلک چې سیلابونو ځپلې دي شکایت لري چې مرستې ورته په لازم او کافي توګه نه رسیږي.
کراسند راځي نو چې چا څوک وي پکې هغه ټوکا ټوکا خلکو هغه ته ملاوي، چې کوم غریبانان یې د جی بالکل نه ملاوي. شناختګار داري چې سیلاب راغلي ټولر سي وړي دي، یو شی هم پاتې نه نو هغه وایي شناختګار ورونه شناختګار ولا کوم نه وړي جی سیلابونو هغه بکسونو کې یو شی سامان ټولر ستلی.
ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 100 میلیونو ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن برتانیا ته ځي او ټاکل شوی دی چې نوموړی به د دغه هیواد له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وویني. د برتانیا صدر اعظم په دې وروستیو کې د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر دریځ سخت انتقاد کړی او ټاکل شوی دی چې زرداري به هم په دې اړه له هغه سره وغږیږي. د پاکستان د ولسمشر وین فرحت الله بابر ویل کیمرون په هند کې پر پاکستان انتقاد کړی چې دې کار د پاکستان خلک خواشینی کړی دي. کیمرون تیره اونۍ ویل پاکستان باید له دوه مخیزه سیاست څخه خلاص واخلي. د نوموړي په وینا پاکستان په پټه له سخت دریځ ملاتړ کوي او په ښکاره بیا ټینګار کوي چې په سیمه کې د ثبات غوښتونکی دی. په پاکستان کې دننه سیاسي ګوندونو پر زرداري فشار راوستی او چې لندن ته خپل سفر لغوه کړي، خو د نوموړي دفتر دا رد کړ. ویل چې دا د پاکستان لپاره یو فرصت دی چې خپل دریځ روښانه کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. اسرائیلی ځواکونه نن د لبنان په جنوب کې پر یو سرحدي کلي د درنو وسلو ډزې وکړې چې له امله دوه لبناني سرتیري ووژل شول. له دې نه مخکې د لبنان سرتیرو د اسرائیلو پر پوله ساتو ځواکونو د خبرداري ډزې کړې وې. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک پر دواړو خواو غږ کړی چې له زغم کار واخلي. د ډزو دا تبادله په هغه سیمه کې شوې چې د اسرائیلو پوځ او د حزب الله وسلوالې ډلې ترمنځ پکې څلور کاله وړاندې جګړه شوې وه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر دا منلی دی چې د دې هیواد په ځنګلونو کې لګېدلی اور په ځینو سیمو کې له کنټرول څخه بهر شوی دی. روسي خبري اژانسونو ویلي سرګی شوایګو دا خبره نن په سوچي ښار کې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره په کتنه کې کړې ده. د بارنیو چارو د وزارت چارواکو له دې نه مخکې ویلي د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو له دې نه مخکې ویلي د اور لمبې چې 2000 کورونه سوځولي او شاوخوا څلوېښت تنه مړه کړي اوس کنټرول شوی دی. دا مهال څه د پاسه یو لک د اطفایي کارکوونکي او زرګونه سرتیري د روسیې په لویدیځ کې د اور مړ کولو په کار بوخت دي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد لانچمنې سمندري پولې ته نږدې د جنوبي کوریا لخوا د پلان شویو پوځي تمریناتو په وړاندې به پوځي عکس العمل وښیي. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس ته دغه هیواد د چارواکو په حواله وایي چې د شمالي کوریا پوځ به د پلان شویو تمریناتو په وړاندې اقدام وکړي. دغه راز شمالي کوریا له ټولو ملکي کشتیو غوښتي چې له دغه سرحدي سمندري پولې لرې شي. جنوبي کوریا پلان لري چې له راتلونکي پنجشنبه وروسته په زیړ سمندر کې 15 ورځني سمندري تمرینات ترسره کړي. جنوبي کوریا وایي دا تمرینات د دې هیواد د یو پوځي کشتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د شمالي کوریا د ویرولو په هدف ترسره کیږي. جنوبي کوریا ادعا کوي چې پوځي کشتۍ د شمالي کوریا یو اوبتل ویشته ده، خو شمالي کوریا دا خبره نه مني. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون نن جاپان ته ځي څو دغلته په 1950 کال کې پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو باندې د اټوم بم د غورځېدو په یاد جوړېدونکو مراسمو کې ګډون وکړي. بان کې مون د ملګرو ملتونو لومړنی سرمنشي دی چې له هیروشیما کتنه کوي. تمه کېږي چې بان کې مون به له جاپاني مشرانو سره د اټومي وسلو د نه پراختیا او پر نورو نړیوالو مسئلو هم خبرې وکړي. په جاپان کې د امریکا سفیر به هم پر هیروشیما او ناګاساکي د اټومي بمونو د غورځېدو په یاد جوړېدونکو مراسمو کې برخه واخلي. پر هیروشیما باندې د امریکا لخوا د اټوم بم غورځولو په پیښه کې له هغې وروسته څه د پاسه 140,000 کسان ووژل شول. له دې پیښې درې ورځې وروسته یوې بلې امریکایي الوتکې پر ناګاساکي ښار دوهم اټوم بم وغورځو چې له امله یې 70,000 کسان ووژل شول. او اوس هم له مجاهد جواد څخه د افغانستان اقتصادي او سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان حکومت وایي چې د خوراکي موادو د یو افغان شرکت د جوړېدو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د بختر دولتي خبري اژانس د راپور پر بنسټ دغه شرکت د جوړېدو پلان د یوې طرحې په بڼه تېره ورځ د وزیرانو شورا ته وړاندې شو. په خبر کې راغلي ده چې د اقتصاد، زراعت، مالدارۍ، سوداګرۍ او مالي وزارتونو ته دنده سپارل شوې ده چې د دغه شرکت د جوړېدو په برخه کې څېړنه وکړي. تر اوسه پورې د دغه شرکت د جوړېدو په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. یو بل خبر له مخې د افغانستان بانک خپله نوې نمایندګي په بامیان ولایت کې پرانستله. د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت ویلي دي چې په بامیان ولایت کې د دغې نمایندګۍ په جوړېدو سره به د دغه ولایت خلکو ته د بانکي معاملو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې برابر شي. د افغانستان بانک په ټول هیواد کې 3950 څانګې لري. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د شطرنج فدراسیون وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د جونو د شطرنج مسابقې پیل کړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دغه مسابقې د شطرنج په لوبه کې د انتخابي ټیمونو د ټاکلو په هدف سره کیږي. ټاکل شوی ده چې د دغو مسابقو لپاره به د شطرنج خزینه لوبغاړو ته کابل ته بلنه ورکړل شي. او د کابل په ښار کې چې د فوټبال د لیګ کومې مسابقې پیل شوې دي دا مهال حساس پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په دغه مسابقو کې خپله د کابل د فوټبال ټیمونه له یو بل سره مسابقې ترسره کوي چې تر اوسه پورې پکې د شعاع او کابل بانک چیمونه تر نورو ښه ځلېدلې دي. ټاکل شوې ده چې د دغو مسابقو پایلې به د مسابقو په پای کې اعلان شي.
تاسو د ازادي راډیو اورئ په روانه خبرونه کې درته دا راپور نه لرو. افغان دولت د هیواد د تجزیه په اړه د لویدیځو ډیپلوماټانو څرګندونې احمقانه بللې او ویلې چې دا له افغانانو سره څرګنده دښمني ده. افغان چارواکو د نشه توکو په خلاف په روانه مبارزه کې له دیني عالمانو د مرستې غوښتنه کړې. د پاکستان په روسي او سیلابونو کې افغان کډوالو ته هم د سر او مال ترانه زیانونه اوښتي دي. یو کډواله جلی وایي،
زما نوم فاطمه ده، موږ پورونه وړاندې شو، څه تش میدان ناست یو، څه ځای نشته چې موږ پکې کینو. زه څو ورځې نه وږي، درې ورځې مې ډوډۍ نه ده خوړلې، اوبه مې نه دي څښلې. موږ افغانستان واړو چې موږ ظاهر کړو چې موږ سره لږ امداد وکړو.
په دې اړه له سیمې تفصیلي رپورټ دراوړو که وخت او ځینې نور رپورټونه را سره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او پوره یو لس دقیقې شوې او دا هم د روانې خبرونې لومړی رپورټ. افغان حکومت هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې او هغه غیر مسؤلانه وبللې چې د افغانستان د تجزیه یا ویشل کېدو په اړه شوې دي. د جمهور رئیس کرزي وایند د سه شنبې په ورځ په کابل کې په خپل 19 خبري کانفرنس کې وویل، کوم کسان چې دا ډول څرګندونې کوي د افغانستان او افغانانو دښمنان دي او دا ډول خبرې هیڅکله په دې هیواد کې نشي عملي کېدی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ځینو امریکایي ډیپلوماټانو او لویدیځو رسنیو د افغانستان د تجزیه مسأله مطرح کړي، افغان حکومتي چارواکي دا ډول سرګندونې احمقانه او له دې هیواد سره سرګنده دښمنی بولي. د ولسمشر کرزي ویان وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په تیرو څو کلنو جګړو کې چې د تجزیه یا ویشل کېدو ټول شرایط یې برابر شوي وو تجزیه نه شو، نو اوس به هیڅکله نه ویشل کېږي. ښاغلي عمر د افغانستان د تجزیه کېدو په اړه سرګند د ونې له دې هیواد سره په ډاګه دښمنی وبلله او ویل چې افغانان یو موټی او نه بیلیدونکي دي.
هر کسی که صحبت از نابودی افغانستان میکنه، اگر افغان هست در مقابل
هر څوک چې د افغانستان د ویشل کېدو یا لمنځتلو خبرې کوي، که افغان وي د دې هیواد د نظام او اساسي قانون په وړاندې مکلفیت لري او که بهرنی وي اخلاقي مکلفیت. دا احمقانه څرګندونې دي چې له ناروغ ذهنونو څخه راوځي چې د ویل لپاره نور څه نه لري،
دغه چیزی برگفتن ندارن مطرح میشه.
وحید عمر د خبرې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د یونما په خوانی مرستیال امریکایي ډیپلوماټ پیټر ګالبرایت او زینو لویدیزو رسنیو د افغانستان د تجزیه او ویشل کېدو په اړه څرګندونې کړې. تر دې وړاندې په هند کې د امریکا سفیر هم ورته نظر ورکړی و او ویلي و چې د افغانستان له تجزیه پرته سوله او ثبات نشي ټینګېدای. خاغلی عمر لیمیلی او نړیوالو رسنیو او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو نه وغوښتل چې د افغانستان د تجزیه او ویشل کېدو په اړه موضوعات مطرح نه کړي او دا ډول مسایل بعد د په خبره د دې هیواد د قومونو ترمنځ هیڅ کله به اتفاقی رامنځته نه کړي. په عین حال کې د ولسمشر کرزي ویان د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د هغو سرګندونو په اړه چې ګوندې په افغانستان کې د لویدیځې ټولنې دیموکراسي نشي عملي کېدی وویل چې د دې هیواد خلک دیموکراسي غواړي، خو د خپلې ټولنې له شرایطو سره برابره دیموکراسي.
افغانستان یک کشور متفاوت هست.
افغانستان یو متفاوت هیواد او په متفاوت جغرافیه کې واقع او د غرض متفاوت ارزښتونه لري. د افغانستان خلک ځانته دود دستور لري او دا معلومه خبره ده چې دلته باید داسې دیموکراسي وي چې د خلکو له کلتور او دود دستور سره اړخ ولګوي.
مردم افغانستان
په تیرو کلونو کې هم د ځینو بهرنیو سیاستوالو او تقاعد شوو چارواکو لخوا د افغانستان د تجزیه او ویشل کېدو او د غرض په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د نه عملي کېدو په اړه ورته څرګندونې شوې وي، خو افغان دولت د دې ډول خبرو په وړاندې له پخوا ټینګ دریځ غوره کړی او ویلي دي چې دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه او د دې هیواد په زیان دي. په افغانستان کې سیاسي کارپوهانو هم د لویدیځو رسنیو او د امریکایي پیټر ګالبرایت دا څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې دا له افغانستان سره په ډاګه دښمنی ده او باید چې دا ډول خبرې بندې او په اړه یې له افغانانو او افغان حکومت څخه بخښنه وغوښتل شي.
خبری مجله اوري.
په مخکنیو خبرونو کې مو په ریپورټونو کې واوریدل چې نن یو شمېر وسلوالو هڅه وکړه چې د قندهار په هوایي ډګر باندې حمله وکړي. د ایساف ځواکونه وایي چې د قندهار په هوایي ډګر په نننۍ حمله کې ځان وژونکي پوځي اډې ته تر ننوتلو مخکې ووژل شو، خو د دولت وسلوال مخالفین وایي چې ځان وژونکو مقاومت کړی او ګڼ مرګ ژوبلې رامنځته کړې. د قندهار هوایي ډګر چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو تر ټولو لویه اډه ده، د سه شنبه په ورځ په غرمه په یوه ډله ایزه ځان وژونکو تر برید لاندې راغی. په دې اړه نور تفصیل له قندهاره د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
ایساف وایي چې د کندهار پر هوایي ډګر ننني ځان وژونکي و نظامي اډې ته تر ننوتلو مخکې ووژل سوه، خو د دولت وسلوال مخالفین وایي چې ځان وژونکو مقاومت کړی او ګڼ مرګ ژوبله یې رامنځته کړې. کندهار هوایي ډګر چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو تر ټولو لویه اډه ده، د سه شنبې په غرمه د یوه ډله ځان وژونکو تر برید لاندې راغله. د یاد شوي پوځي اډې مسؤول ګورډن مولډس مازیګر په یوې خبري ناسته کې وویل چې برید کوونکي چې شمېر یې د په خبره 15 تنه وو، لومړی د هوایي ډګر پر شمالي دروازې راکټي بریدونه وکړل چې له امله د دوی یو پوځي ټپي سو. د مولډس په خبره په ځوابي برید کې ایساف ځواکونو 15 سره برید کوونکي په نښه کړل چې ځای پر ځای ووژل سوه. د نوموړي په خبره برید کوونکي په تراکتور کې راغلي وو او د دې 15 تنو تر څنګ ګمان کیږي چې یوه په تراکتور کې ځان ته چاودنه ورکړې. لومړی دوه راکټي بریدونه وسول، دغه څخه وروسته 15 ځان وژونکو حمله وکړه، خو یوه هم د دغه برید کوونکو څخه هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ترلاسه نه کړ. په دې پیښه کې موږ یو تن زخمي لرو. بلخوا د دولت وسلوال مخالفین دا کوي چې په دې برید کې 210 تنه بهرني سرتیري وژل سوي. د طالبانو ویان کاری صف احمدي په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې برید کوونکي اوس هم پنشته اخته دي، خو ایساف دا ادعا رد کړه. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
بلورته د افغانستان د پوهنې او له نشي توکو سره د مبارزه وزارتونو د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره له دینی عالمانو څخه د پراخ تبلیغ غوښتنه وکړه. چارواکو خپله دغه غوښتنه د سه شنبه په ورځ په نشي توکو د روږدې کېدو د مخنیوي په اړه د دینی عالمانو په ورکشاپ کې وکړه. له نشي توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې د نړۍ سره باندې 90% مخدره مواد تولیدېږي او په مخنیوي کې د علماو رول ډېر ضروري دی. په دې اړه نور حال د ماریا صدیقي په رپورټ کې.
افغان چارواکو له نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره د نوي اقدام په ترڅ کې له دیني علماو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د پوهنې او له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارتونو له نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره د سه شنبه په ورځ په نشه یي توکو د روږدې کېدو په مخنیوي کې د دیني علماو رول په نوم درې ورځنی ورکشاپ پرانیست. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل عثماني د کوکنارو د کار په مخنیوي کې له دیني علماو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه.
یوازنی لاره چې کولی سي غوښتنې کمې کړي هغه د افغانستان اسلامي ټولنې ته د علماو روښانه پیغام دی. د درنو عالمانو څخه مو غوښتنه داده چې موږ په دې ستونزمنې لاره کې یوازې مه پرېږدئ. موږ نس کولی چې په یوازې توګه په افغانستان کې موجوده ستونزې حل کړو. موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړئ.
له نشه یي توکو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې په 130,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي چې شاوخوا 1,000,000 وګړي ورباندې روږدي دي. د هغه په وینا نړیواله مافیا په ټوله نړۍ کې د کوکنارو له کښت او تولید څخه هر کال 15 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي چې له هغې څخه 3% له افغانستان څخه ده. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک په جوړ شوي ورکشاپ کې وویل چې د کوکنارو کار تولید او کارونه نه یوازې اقتصادي ستونزې بلکې اخلاقي فساد هم زیږوي. ښاغلي وردک د دغه بدمرغۍ د مخنیوي او په لمنځه وړلو کې د مدرسو او جوماتونو څخه استفاده یوه بریالۍ مبارزه وبلله.
استفاده از مساجد، منابر و اماکن مبارکه،
د جوماتونو، منبرونو او مقدسه اماکنو څخه کار اخیستنه بې له شکه چې د دې شومې پدیدې په لمنځه وړلو کې بریالۍ ده. د پوهنې وزارت خوښ دی چې د خپلو دینی، ملي او نړیوال مکلفیتونو ترڅنګ داسې کدرونه روزي چې په دې مبارزه کې تر ټولو بریالي انسانان دي. کله چې زموږ دینی عالم هم په دې مبارزه کې شامل سو، نو ان شاء الله چې د دې شومې پدیدې له منځه وړل شونی دی.
له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې اوس مهال څه باندې 90% کوکنار یوازې په 15 ولایتونو هلمند، کندهار، فراه، نیمروز او اروزګان کې کرل کیږي. که څه هم نړیواله ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې لپاره د دوی هڅې ګړندۍ دي، خو له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې په دې مبارزه کې یوازې امریکا او انګلستان ورسره مرسته کړې ده.
د کابل ښار په ختیځ کې د برېښنا موسسې د نو تاسیساتو په فعالېدو سره د کابل د صنعتي پارکونو په لسګونو تولیدي فابریکې له څلور ساعته برېښنا څخه برخمنې شوې. د برېښنا موسسې عمومي مشر جلیل شمس د کابل ښار د صنعتي پارکونو په سیمه کې د برېښنا د یو مزید افتتاح په مراسمو کې وویل چې د برېښنا د موسسې لخوا په دې سیمه کې د برېښنا د نوي مزي په فعال کېدو سره به د اوتخیلو په سیمه کې موجودې فابریکې لس میگا واټ برېښنا ورکړی شي. په همدې غونډه کې د صنعتکارانو ټولنې چارواکو له دولت څخه وغوښتل چې باید د دوی د چارو د پراختیا لپاره نور اقدامات هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د زکی غیاسی په رپورت کې.
د کابل د هوتخیلو په سیمه کې د برېښنا موسسې نوي برېښنایي تاسیسات به چې د نوموړې موسسې د مشر جلیل شمس لخوا پرانیستل شول په دې سیمه کې څه باندې 200 تولیدي فابریکو ته 40 ساعته برېښنا به ورکړي. د برېښنا موسسې مشر جلیل شمس چې د سې شنبې په ورځ د خپلې موسسې لخوا یې د برېښنا د مزید پرانیستې په مراسمو کې وینا کوله ویل چې په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د کموالي د ستونزې هواریدل به د صنعت له پراختیا سره مرسته وکړي.
زه ډېر خوښ یم چې نن په داسې محفل کې ګډون لرم چې د برېښنا شرکت د چارو د تحقق پړاو دی. هغه څه چې موږ ته مهم و هغه دا و چې موږ باید د تولیدي فابریکو یا صنعتي پارکونو لپاره په دوامداره توګه او ښه توګه برېښنا ورسوو تر څو دوی هم وکولی سي چې خپلې فابریکې په اساسي توګه لکه څنګه چې شی فعال وساتي.
د کابل د صنعتي پارکونو مسؤلان وایي چې شاوخوا 540 هکتار ځمکه په صنعتي پارکونو کې د فابریکو د خوندان لپاره ځانګړې شوې چې اوس مهال 243 فابریکې په دغه سیمه کې فعالیت لري. ویل کېږي چې دغه فابریکې په 1500 برخو په ځانګړي ډول د خوراکي او ساختماني موادو او د پلاستیکي لوښو د جوړولو په برخه کې تولیدات کوي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافي وویل چې په خو د برېښنا په برخه کې یو شمېر ستونزې وي، خو اوس هیله ده چې په دې برخه کې اسانتیاوې د سلګونو افغان کارګر لپاره د کار کولو شرایط برابر کړي.
22000 کارګر اعلی کار میکنه.
اوس مهال 2000 کارګران پکې کار کوي. دغه د برېښنا شبکه چې د صنعت د پرمخړل لپاره خورا مهمه ده، که چیرې موږ ته برېښنا راکړي نو موږ کولی سو چې په لکونو کسان په خپلو فابریکو کې جذب کړو. له نیکه مرغه همدا صنعت دی چې ټول افغانان که لوستي دي یا نه لوستي، که کمپیوټر زده دی که نه، ټول په همدې صنعتي پارکونو کې جذب شوي دي. دا د خلکو لپاره د کار یوه ښه مرجع ده.
د کابل د برېښنا شرکت له تېر کال راهیسې تر یو شمېر بدلونونو وروسته د برېښنا موسسې په نوم ونومول شو. د دغه موسسې مسؤلان وایي هڅه کوي چې د برېښنا د رسولو په برخه کې خلکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه موسسې مسؤلانو په وینا اوس مهال د صنعتي پارکونو په برخه کې فابریکه لرونکو ته 6 میګاواټه برېښنا په پام کې نیول شوې ده، خو په راتلونکي کې هڅه کېږي چې د برېښنا د ویش ظرفیت تر دې هم ډېر شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې مو په ریپورتونو کې واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې روسي سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلکو ته دا زیانونه په کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې اوښتي. که څه هم افغان چارواکي له سیلاب ځپلو سره د مرستې هڅې کوي، خو خلک بیا د مرستې کمې بولي. له بل لورې د پاکستان په سرحد ایالت کې روسي سیلابونو د سیمې د خلکو ترڅنګ یو زیات شمېر افغان کډوال هم ځپلې دي. د افغان کډوالو څو کمپونه له منځه تللې او د دې کورنه پکې نړېدلې دي. دا ورکړل شوو رپورټونو له مخې د افغان کډوالو په زاخیلو خراسان کمپونو کې په زرګونو کورنه نړېدلې او خلک په میدانونو کې پراته دي. په پېښور کې زموږ خبریال مجیب الرحمن انګار دا ځلې د خراسان کم ته تللې او هلته یې له خلکو سره چې پرته له کومې سرپناه پراته دي د دوی ستونزې پوښتلې دي. دا رپورټ د خلکو په اوازونو پیلېږي.
زمان استاد میرجان ده خراسان اوسیدونکي زمنګ چې کما باجګانی دی او کمه دغه دی هغه ناس دي ماشومانم پډا غمانی دي او بشری مشریار سمنګ سره حکومت د خانه اس مرسته نه شه.
زابیب خان او خراسان اوسیدونکي موږ تر ټول توان رسیدل سه کورونه ام مالی ام جانی ام ټول توان رسیدل سه شې چې راسه هغه ټول لاړم هیڅ کوم نه دی راغل. د افغانستان د سفارت موږ لای سره چا پښتنه نه راکړی سه هیڅ کوم مخ نه راشه کوم څه به سر نه وشته پراته. زمانم
فاطمه موږ پورونه رانچو په تش میدان ناست یو څه زنه شته چې مونږ پکې کېنو. د څو ورځې نه وږي درې ورځې موږ ډوډۍ نه ده خوړلې په منه دې سکل مونږ افغانستان واړو چې مونږ زاري کاو چې مونږ سره لګې نه داتې سکولونه وران دي چې نه شته مونږ به تعلیم پاتې کېږو.
زمان مونږ ورو خاري سمې والله د غزف گرفتار والله کې یو افغان مونږ نه دی او یو زمونږ پښتنه کړی زمونږ هم خوړل چې زمونږ نه فراتې دي سفارت والا شې خو بيخي والله کې نه دی چې د سفارت دلته نشته.
زمان مونږ محمد رحیم خو داسې کور نشته چې هغه روغ پاتې دی. ټولې کنډوالې شوې، زنانه هم وروره په بیدان ناستې دي، ماشومانان هم ناست دي. وروره د هر شي په مونږ باندې سختې ده، نه کوي الله مرض واخلي وا بیاخلي کنې. حکومت هم لږ رمول چې حکومت مونږ په خپله بوج دی زیاته. قسم دی که به ډسپرین ګولۍ مونږ را کړې، هېڅ چا نه دی کړی. د الله هیلې ته پرته نورې چا کومک نه دی کړی. که بس زمونږ د سنه چاړولو چې په تاسو سخته شته او که نشته دی، کرزې لالا هغه د خپل هلته بس ښه پنجمنځ کې دی، زموږ پروا سره نشته.
هېڅ ولا کوه نه دو یا د کونسلګري د افغانستان نشي را یاد بل هېڅ اهمیت یې مونږ نه دی را کړی.
دلته په دې کم کې مونږ واورېدل چې کومه ناروغي مخوره شوې ده، که په دې باره لږ معلومات راکړي څه ډول ناروغي ده؟
داسې یو قسم مخارف پر انسانانو باندې لګېدلی چې یاره بېخي ځان نه مطلب د غوښې بېلې کړې او نه کوم رور راغی چې مونږ یو ګولۍ یو ستنه یو نور علاج بېخي چا نه دي. بیا وویل ګورې چې هغه په شل کسه یو لس لی ورکړې وه، مونږ نه دوایي مخ لیدلی دی او نه هم ډاکټر کته چې ډاکټر چېرته دی او دا دوایي چېرته ورکوي.
د زاخیل او د زندۍ کمپونو په شان دلته هم ډېر زیات کورونه نړېدلي، ښځې ماشومان سپینګیري ټول همداسې باران ته ناست دي. تر اوسه پورې په پېښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ او د مهاجرینو د وزارت نمایندګۍ چې د همدې خلکو لپاره دلته جوړه شوې ده، د دوی هیڅ حال نه دی اخیستی. په دې هیله چې که نوره مرسته نشي کولی لږ تر لږه د دوی له نړېدلو کورونو نه دغه مړي راوباسي.
په خراسان او زاخیلو کمپونو کې د افغان کډوالو په زرګونو کورونه تر اوبو لاندې شوي او د دوی په وینا تر اوسه پورې ورسره هیڅ یوې ادارې کومه مرسته نه ده کړې.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
بیا هم په پاکستان کې پاتې کېږو. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د سه شنبه په ورځ د فرانسې سفر پای ته ورسوه او غواړي انګلستان ته ولاړ شي تر څو د دې هیواد د صدراعظم ډیوډ کیمرون د تیرې اونۍ د څرګندونو ځواب ووایي چې ویلي وو پاکستان تروریستي ډلې صادروي. له بلې خوا په پاکستان کې د خلکو اعتراضونه پورته شوي او وایي سیلابونو سخت انساني او مالي زیانونه اړولي، خو جمهور رئیس په بهر کې ګرځي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې مهمې برخې به له جانقه الکوزینه واورو.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری په داسې حال کې انګلستان ته ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی زیات شوی. د انګلستان صدراعظم تېره اونۍ هند ته د سفر په مهال په نوي ډیلي کې وویل پاکستان نشي کولی چې دواړه کارونه وکړي، په دې معنا چې له یوې خوا د سیمې ثبات غواړي او له بلې خوا په پټه تروریزم پراخوي. د انګلستان صدراعظم د جولای په 28مه په هند کې دا هم ویلي وو مونږ یو غښتلی باثباته او ډیموکراتیک پاکستان غواړو، خو دا نه غواړو چې پاکستان د هند، افغانستان او یا هم د نړۍ بلې کومې برخې ته ترور صادر کړي. د همدې مسلې په اساس په جمهور رئیس زرداری باندې فشارونه زیات شوي چې فرانسې او انګلستان ته د خپل سفر لغوه کړي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس جنرال احمد شجاع پاشا د اونۍ په پای کې انګلستان ته خپل سفر لغوه کړ. د پاکستان د جمهور رئیس زرداری ویان فرحت الله بابر وای په نیو ډیلی کې د ډیوډ کامرون څرګندونو د پاکستان خلک خواشینی کړی دي. دی وای جمهور رئیس باید خپل سفر لغوه نه کړي او دا ځکه چې دا سفر د پاکستان لپاره یو فرصت دی چې خپل حالت بیان کړي. د لندن د څېړنیز مرکز چتام هاوس کارپوها فرزانه شیخ وای انګلستان ته د زرداری دا سفر به له ستونزو خالي نه وي او دا ځکه چې د انګلستان صدراعظم ډیوډ کامرون په ډاګه کړی چې په هند کې د کړو څرګندونو بخنه به ونه غواړي. میرمن شیخ وای لندن لیواله نه ده چې د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان د ونډې په اړه د زرداری څرګندونې ومني. دا وای
زه فکر نه کوم چې د دواړو مشرانو خبرې د اسانه وي، که څه هم چې زرداری به پاکستان ته د ستنېدو پر مهال پاکستانیانو ته ووایي چې ښاغلي کامرون ته یې د دوی د غوسې پیغام ورسوه.
د پاکستان په داخل کې د وروستیو سیلاونو د ورانیو په اړه د زرداری او حکومت پکړو هم د خلکو انتقادونه زیات شوي دي. دا سیلاونه د پاکستان په 35 کلن تاریخ کې تر ټولو ناوړه او وژونکي دي. د ملګرو ملتونو کارکونکي وای په دې سیلاونو کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې له 400 څخه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 1.5 میلیون نور زیانمن شوي دي. د خیبر پختونخوا په زیاتو سیمو کې حتی پوره کلي اوبو له منځه وړي دي. د انګلستان د نړیوالې پراختیا ادارې د دوشنبه په ورځ له پاکستان سره د 2 میلیون ډالرو عاجل مرسته اعلان کړه. فرزانه شیخ وای جمهور رئیس زرداری د کورنۍ ستونزو د حل په ځای بهرنیو سفرونو ته ترجیح ورکوي. دا وای
په داسې یو حالت کې د زرداری لپاره زیات دلایل موجود و چې په خپل وطن کې پاتې وای او د خپلو خلکو ملاتړ کړی وای. په تیرې اونۍ کې پاکستان له ډیر سخت حالت سره مخامخ و، په هیواد کې زړه دردونکې پیښې وشوې. د الوتکې د غورځېدو د پیښې د ژغورنې چارې سمې پر مخ نه دي وړل شوي. وژونکي سیلونه راووتل او په کراچۍ کې مرګونې فرقیي او سیاسي شخړې رامنځته شوي دي.
د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري د فرانسې له جمهور رئیس نیکولای سارکوزي سره لکتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د پاریس سفر یې ګټور و.
د فرانسې جمهور رئیس د پاکستان په مسلو پوره خبر دی. دا که د سیلاونو او یا هم که د تروریزم ستونزه ده. د یو نړیوال مشر دی او د پاکستان د خلکو په احساساتو پوهیږي. موږ تفاهم ته ورسېدو چې فرانسه به له پاکستان سره مرسته کوي او څرګنده ده چې موږ به په مختلفو حالاتو کې د فرانسې د دریځ ملاتړ کوو.
زرداری به زیاته هڅه وکړي چې د لندن د سفر او کتنو څخه یو څه ترلاسه کړي او د خپل خلکو شکونه لري کړي.
په همدې سره د روانې خبري مجلې وخت پای ته ورسېدو. بل خبري مجله زما همکار ملیحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای مومند و سلام به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. گزارش ها تحولات در رابطه با مسائل افغانستان و منطقه را در این برنامه دنبال میکنیم، اما نخست توجه کنید به سرویس خبر از زرغون منگل. حکومت افغانستان عده های شماره از دیپلمات های خارجی را مبنی بر تجزیه افغانستان رد کرده است. نیمه شب گذشته 6 تن از محافظین کابل بانگ در شهر مزار شریف سر بریده شدند. و کارمندان خیریه ملل متحد میگویند سیلاب های اخیر در پاکستان حدود 3 میلیون نفر را متضرر نموده است. حکومت افغانستان عده های شماره از دیپلمات های خارجی را مبنی بر تجزیه این کشور رد کرده و آن را غیر مسئولانه خوانده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت هر کسی که همچو اظهارات را نموده دشمن مردم افغانستان است و این مسئله به هیچ صورت در افغانستان عملی نیست.
و هر کسی که صحبت از نابودی افغانستان میکنه، اگر افغان هست، در مقابل نظام و در مقابل قانون اساسی افغانستان مکلفیت های داره، و اگر خارجی هست مکلفیت اخلاقی در قبال یک ملت و یک مملکت داره. یک صحبت تهمقانه است.
این عکس‌العمل در حال صورت می‌گیرد که پیتر گالبرایت، معاون سابق نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و هم بعضی از رسانه‌های غربی در مورد تجزیه افغانستان اظهارات داشتند. امروز 6 انتحار کننده در شهر قندهار کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت این 6 حمله کننده که می‌خواستند از دروازه شمالی میدان هوایی قندهار داخل شوند موفق نشدند. در خبر آمده است که حمله کننده ها دروازه شمالی میدان هوایی قندهار را مورد حمله راکتی قرار دادند که در نتیجه حمله متقابل یک سرباز خارجی زخمی و 6 حمله کننده کشته شدند. یوسف احمدی سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفته است که تنها یک حمله کننده کشته شده و 6 تن دیگر به میدان هوایی قندهار داخل شده و 14 سرباز خارجی را کشتند، اما مقامات دولتی این ادعا را رد می کنند. نیمه شب گذشته 6 تن از محافظین کابل بانک در شهر مزار شریف سر بریده شده و صدها هزار دلار و میلیون ها افغانی این بانک به سرقت رفته است. عبدالرؤوف تاج سرپرست قماندانی امنیه ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت شک و گمانهای وجود دارد که شخص به حیث مهمان وارد قرارگاه محافظین شده، اولا به غذای آنها زهر انداخته، بعدا سرهای آن را بریده است. به گفته آقای تاج بیش از 200 هزار دلار و 3 میلیون افغانی را نیز قاتل با خود برده است. نمایندگی کابل بانک در شهر مزار شریف از سوی افراد یک شرکت خصوصی امنیتی به نام خراسان محافظت می شد. تا به حال به اتهام این قضیه کسی بازداشت نشده و موضوع تحت تحقیق قرار دارد. امروز در اثر فیر سارقین در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست یک تاجر با خانم و دو طفل خود کشته شدند. مبارز زدران سخنگوی والی خوست با تایید این حادثه بر رادیو آزادی گفت قبل از رسیدن پلیس به محل حادثه مردم محل دو سارق را با ضرب گلوله کشتند، ولی دو تن آنان موفق به فرار شده و تحقیقات در زمینه آغاز شده است. در یک گزارش تازه چاشت امروز در ولسوالی سپیره ولایت خوست یک کارمند شرکت سرکسازی خصوصی کشته و دو تن دیگر آنان زخم برداشتند. محمد عظیم ولسوال سپیره به رادیو آزادی گفت حادثه زمان رخ داد که موتر کارگران شرکت خصوصی با ماین تصادم کرد. طالبان با گرفتن مسئولیت حادثه گفتند که در این انفجار 14 کارگری این شرکت کشته شدند، اما ولسوال این ادعاها را رد کرده است. رادیو آزادی. کارمندان خیریه ملل متحد میگویند سیلاب‌های اخیر در پاکستان که متحشترین سیلاب‌ها در تاریخ آن کشور میباشد حدود 3 میلیون نفر را متضرر نموده است. بیش از 1400 نفر در اثر این سیلاب‌ها جان دادند. یک مقام پاکستانی به نام عبدالسمی ملک گفته است حدود 1.3 میلیون نفر در منطقه خیبر پشتونخوا از این سیلاب‌ها شدیداً متضرر گردیدند. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری بعد از دیدار دو روزه رسمی از فرانسه امروز وارد لندن می شود. سخنگوی زرداری گفته است قرار است رهبر پاکستان روی بیانات اخیر صدر اعظم دیوید کامیرون در مورد موقف اسلام آباد در برابر تروریسم بیانات داشته باشد. فرحت الله بابر سخنگوی زرداری گفته است بیانات کامیرون در مورد پاکستان که در هندوستان صورت گرفت مردم پاکستان را مایوس ساخته است. کامیرون هفته گذشته در هند گفت پاکستان نباید نقش دوگانه را بازی کند، یعنی نباید از یک طرف از تندروان حمایت کند و از طرف دیگر چنان نشان بدهد که گویا بر ضد تروریستان می جنگد. بعد از این بیانات کامیرون، زرداری تحت فشار شدید قرار گرفت تا سفرش به لندن را لغو کند، ولی دفتر زرداری این موضوع را نپذیرفت و گفت زرداری در این سفر درباره بیانات اخیر کامیرون بحث خواهد کرد. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، سلسله ای از خشونت‌های سیاسی در شهر کراچی دیشب حداقل 37 کشته به جا گذاشت. این درگیری‌ها بعد از آن آغاز شد که یک مقام ایالت تی به نام رضا حیدر دیروز در شهر کراچی با ضرب گلوله به قتل رسید. مقامات یمنی میگویند 8 افسر پلیس امروز در جنوب آن کشور هنگام زخمی شدند که یک حمله کننده انتحاری یک قرارگاه پلیس را هدف قرار داد. حمله کننده انتحاری خودش را در شهر الدالی یمن فجر ساخت. گفته شده است گروه القاعده عقب این حمله قرار دارد. و خبر آخر که رؤسای جمهور لبنان و سوریه اسرائیل را بعد از آن مورد انتقاد شدید قرار دادند که نیروهای اسرائیلی و لبنانی در امتداد سرحد میان دو کشور بالای یکدیگر آتش گشودند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
حکومت افغانستان میگوید که بررسی هایی را در مورد ایجاد شرکت مواد غذایی افغان آغاز کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که مسئله ایجاد این شرکت در چارچوب یک طرح روز گذشته به اجلاس شورای وزیران ارائه گردید. در خبر آمده است که به وزارت‌های اقتصاد، زراعت و مالداری، تجارت و مالیه وظیفه سپرده شده است تا در مورد طرح ایجاد شرکت مواد غذایی افغان بررسی‌هایی را انجام دهند. در مورد این شرکت توضیحات زیادی داده نشده است. در افغانستان بانک نمایندگی جدید خود را در ولایت بامیان تأسیس کرده است. عبدالقدیر فطرت رئیس در افغانستان بانک با سفر به ولایت بامیان گفته است که با ایجاد این نمایندگی در بامیان تسهیلات تازه‌ای با باشندگان این ولایت در زمینه معاملات بانکی فراهم می شود. در افغانستان بانک 459 نمایندگی در سراسر افغانستان دارد که خدمات بانکی را برای مردم انجام می دهد. این هم اخبار ورزشی. فدراسیون شطرنج افغانستان میگوید که به زودی رقابت‌های شطرنج دختران را در کابل راه‌اندازی خواهد کرد. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که این رقابت‌ها به دنبال رقابت‌های انتخاباتی تیم‌های جوانان و نوجوانان افغانستان را اندازی خواهد شد. رقابت‌های گزینشی شطرنج میان جوانان و نوجوانان از 17 ولایت افغانستان همین اکنون در کابل ادامه دارد. قرار است دختران شطرنج باز افغان نیز پس از این رقابت‌ها به کابل دعوت شوند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شهر کابل که از چندی به این طرف آغاز شده وارد مراحل اساسی گردیده است. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که در این رقابت‌ها تیم‌های شهر کابل با هم دیگر مسابقه می‌دهند و تاکنون تیم‌های فوتبال شعاع و کابل بانک در صدر جدول قرار دارند. قرار است نتایج نهایی این رقابت‌ها با دنبال شدن مسابقات بعدی به زودی اعلان شود.
ساعت 6:39 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در 20 دقیقه دیگری که با شما هستیم از این رویدادها گزارش داریم. حکومت افغانستان پخش خبرهایی را درباره تجزیه افغانستان محکوم کرد. سازمان ملل متحد نام 10 تن از طالبان و 35 عضو القاعده را از لیست سیای شورای امنیت حذف نمود. آیسف میگوید حمله مسلحانه مخالفان بر دروازه خروجی میدان هوایی قندهار را خونسا کردند و 1,500 خانواده افغان در کمپ خراسان پاکستان در اثر سیلاب ها بیجا شدند. طوری که در خبرها شنیدید، حکومت افغانستان گزارش‌هایی را که مسئله تجزیه افغانستان را مطرح می‌کند غرض‌آلود و غیر مسئولانه خوانده و صحبت در این مورد را محکوم می‌کند. در این مورد امروز وحید عمر سخنگوی حامد کرزی در کنفرانس خبری صحبت کرد و گفت کسانی که در این مورد ابراز نظر می‌کنند در مقابل مردم افغانستان پاسخگو خواهند بود. مسئله تجزیه افغانستان به عنوان یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به کشمکش‌های جاری در افغانستان در این اواخر توسط برخی دیپلمات‌ها و رسانه‌های غربی مطرح شده است، اما مقام های حکومت افغانستان این موضوع را به شدت رد می کنند. فوزیه ایسان گزارش می داد.
در حالی که برخی دیپلمات های امریکایی و رسانه های غربی مسئله تجزیه افغانستان را مطرح کرده و در این مورد سخن زدند، مقامات حکومت افغانستان این موضوع را احمقانه و سخنان غیر مسئولانه می خوانند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت افغانستان چالش های بزرگی را پشت سر گذاشته و افغان ها در شرایط بسیار دشوار از سرحدات این کشور کردند. عمر میگوید اکنون افغانستان یک کشور واحد غیر قابل تجزیه دارای نظام قانون و حاکمیت است و مطرح کردن این مسائل دشمنی آشکار با مردم این سرزمین میباشد.
و هر کسی که صحبت از نابودی افغانستان میکنه، اگر افغان هست در مقابل نظام و در مقابل قانون اساسی افغانستان مکلفیت های داره و اگر خارجی هست مکلفیت اخلاقی در قبال یک ملت و یک مملکت داره. یک صحبت احمقانه است و یک صحبت است که از مغزهای مریض و از مغزهایی که دیگه چیزی بر گفتن ندارن مطرح میشه.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی این موضوع را در حال ابراز میکند که پتر گالبرایت معاون اسبقی یوناما در کابل و برخی رسانه های غربی مسئله تجزیه افغانستان را مطرح کردند. قبل از این سفیر سابق امریکا در هند نیز در این مورد ابراز نظر کرده و گفته بود بدون تجزیه افغانستان صلح و ثبات در این منطقه تامین نخواهد شد. در این حال وحید عمر در مورد صحبت های اخیر رئیس جمهوری امریکا که گفته از دموکراسی غربی در افغانستان قابل تطبیق نیست گفت افغانستان شرایط و ارزش‌های مشخص به خود را دارد و می‌تواند در شوکات این ارزش‌ها دموکراسی را تجربه کند.
افغانستان یک کشور متفاوت است، در یک جغرافیای متفاوت است، دارای ارزش‌های متفاوت است، مردم افغانستان فرهنگ متفاوت دارند و طبیعی است که دموکراسی که در افغانستان قابل تطبیق است دموکراسی است که وفق داشته باشه با فرهنگ و با انحنات و با ارزش های مردم افغانستان.
قبل از این هم برخی سیاستمداران غربی در مورد تجزیه افغانستان سخن زده و گفته بودند که تطبیق دموکراسی نیز در افغانستان مشکل است، اما مقامات افغان در این مورد همواره واکنش شدید نشان داده و این سخنان را غیر مسئولانه و غرض آلود خواندند. کارشناسان افغان هم گزارش های منتشر شده در این مورد و سخنان پیتر گالبرایت را دشمنی آشکار با مردم افغانستان خوانده و می گویند او باید به خاطر این صحبت ها از مردم افغانستان و حکومت این کشور معذرت بخواهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد نامهای 10 طالب و 35 تن از افراد وابسته به شبکه القاعده را از فهرست سیای شورای امنیت ملل متحد حذف کرده است. سفیر اتریش در سازمان ملل متحد این موضوع را دیروز اعلام کرده، گفت این اقدام به دنبال نظارت جدی از حداقل 488 نامی که در فهرست سیاه وجود دارد انجام شده است. پیش از این هم نامهای 5 تن از افرادی که قبلا با گروه‌های طالبان رابطه داشتند از فهرست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر این موضوع.
توماس مایر هارتینگ سفیر اتریش در سازمان ملل متحد که رهبری هیئت موظف شده از سوی سازمان ملل متحد را در مورد حذف نامهای افراد شامل شده در فهرست سیاه به عهده دارد، گفته است که 45 تن از این لیست حذف شدند. به گفته او این اقدام بر اساس تقاضاهای حکومت‌ها صورت گرفته، اما به صورت واضح نامهای این افراد افشا نشده است. آقای هارتینگ میگوید که 10 تن از این افراد با گروه طالبان و 35 تن دیگر به نحو با شبکه القاعده ارتباط داشتند. در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون 443 تن باقی ماندند که 132 تنشان مربوط گروه طالبان و 311 تن دیگر با شبکه القاعده ارتباط دارند. افرادی که نامهایشان در این فهرست شامل است روی دارایی ها و سفرهایشان ممنوعیت های وجود خواهد داشت. هفته گذشته هم نامهای 5 تن از افرادی که قبلا با گروه طالبان روابط داشتند از لیست سیاه حذف شد. این افراد شامل عبدالستار پکتین، عبدالحکیم مجاهد نماینده طالبان در سازمان ملل متحد، عبدالسلام ضعیف سفیر اسبق طالبان در اسلام آباد و دو مقام دیگر طالبان بود. مایر هارتینگ که 18 ماه را روی نظارت امین تحریم ها سپری کرده میگوید که ساده نیست تا افراد مرده را از لیست سیاه بیرون کرد. به گفته او آنها نیاز دارند تا در مورد دارایی کسانی که درگذشتند معلومات جمع آوری کنند و این اقدام نیاز به وقت دارد. در این حال ریچارد بارت، هماهنگ کننده بخش تحلیل و نظارت از تحریم های سازمان ملل متحد، میگوید که 120 کشور که تقریبا 2/3 اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند نه تنها خواهان دریافت اطلاعات در این مورد شدند، بلکه می خواهند تا نظرات را در مورد نحوه تحریم ها مطرح کنند. با گفته او بنابر کمبود ظرفیت ها در افغانستان که بسیار از نام ها در آن کشور اساس دارد، بسیار مشکل بود که معلومات دقیق را از مقامات در آنجا به دست بیاورند. اما او اشاره کرد که مقامات افغان تلاش کردند و وقت خود را برای جمع‌آوری اطلاعاتی که سازمان ملل به آن نیاز داشت صرف کردند. رئیس جمهور کرزی به منظور تلاش‌ها جهت تأمین صلح از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود تا نام‌های آن از افراد طالبان را که با شبکه القاعده روابط ندارند از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف کند. نام‌های تعداد از افراد گروه طالبان و شبکه القاعده با صدور قطعنامه 1267 سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال 1999 میلادی در لیست سیاه شامل شد. طالبان در آن زمان بالای تقریبا 90% افغانستان حاکمیت داشتند و بنابر حمایت از اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، نام‌های تعداد از آنها نیز در این فهرست شامل شد.
از حذف نام 45 عضو القاعده و طالبان از لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد شنیدید. جزئیات بیشتر در این باره را در برنامه‌های فردا پیگیری می‌کنیم. از تحولات در افغانستان گزارش داریم. مقامات آیساف در قندهار میگویند 5 مرد مسلح امروز به دروازه شمالی میدان هوایی قندهار نزدیک شد، اما قبل از حمله به قتل رسیدند. اما طالبان میگویند آنان افرادشان مقاومت کردند و بر نیروهای خارجی تلفات زیاد وارد کردند. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار گزارش میدهد.
گلدن مولدس، مسئول امنیتی میدان هوایی قندهار نیروهای آیساف در میدان هوایی قندهار در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که 5 تن افراد مسلح که مواد انفجاری را به تن داشت امروز بر دروازه شمالی میدان هوایی قندهار نخست حمله راکتی کرد که در آن 1 تن اساکر آیساف زخم برداشت و بعدن 5 تن انتحار کننده حمله نمود و در فیرهای متقابل نیروهای آیساف حمله کنندگان جان باخت. با گفته وی حمله کنندگان در یک تراکتور آمده بود که تراکتور در نزدیکی دروازه شمالی میدان هوایی قندهار منفجر ساخته است.
with two rocket attacks, and then it was followed up with five suicide bombers.
اول دو راکت بر میدان هوای قندهار پرتاب شد و بعدن 5 تن حمله کرد که بعضی آنها خود را منفجر ساخت و دیگرشان در حمله متقابل عساکر ما کشته شد. در این حمله یک عسکر ما زخم برداشت.
We have suffered one casualty in the rocket attack and it's of somebody of minor injury.
از سوی دیگر سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی در یک تماس تلفنی از جای نامعلوم به رادیو آزادی گفت که در این حمله 210 تن نیروهای آیساف کشته شده و می گوید که حمله کنندگان تا به حال مصروف حمله هستند، اما مقامات آیساف ادعای طالبان را رد می نماید. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، قندهار.
از تخار گزارش داریم. 3 حمله جداگانه در تخار دیشب در آن 12 نفر جان خود را از دست دادند. پلیس میگوید عاملان قتل ها را شناسایی کرده است. در این باره دیان احمدی گزارش میدهد.
در یکی از این حوادث یک مرد مسلک پسر یکی از خطبای مساجد در شهر کنه طالقان است، شماری از ساکنان این شهر را مورد ضربات گلوله قرار داد. پس از آن یک جمعی از نمازگزاران که بعد از ادای نماز شام روی جاده آمدند آنان را عطف گرفت. مقامات میگویند که با علاقت چند تن زجه و فریادها بلند گرفت. همزمان با آن مادر پسر قاتل به خاطر جلوگیری از قتل بیشتر پسرش از منزل بر روی جاده آمد تا خیر اندیشی نماید. پسر مادرش را به گلوله میبندد و در جا مجروح مینماید. شاهدان عینی میگویند که در این عملات کم از کم 5 تن به هلاکت رسیده و 7 دیگر نیز زخمی گردیده است. اما سرسارمن خلیل الله اسیر، سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار، آمار ارائه شده از سوی شاهدان عینی را رد کرده اضافه نمود.
به اثر شلیک فایر توسط یک نفر در اونجا که مناسبات قبلی خصومت های شخصی که داشتن، به اثر از او 3 نفر از هموطنان ما شهید و تعداد 8 نفر زخمی شده در شهر کنند. یکی از این زخمی ها مربوط ولسوالی فرخار است که در اونجا مرکزی همین رقم خصومت بوده، بالای کسی فایر صورت گرفت و فعلا زخمی باشه. قاتل فرار است، تحت پیگرد پلیس قرار داره، تعقیب پلیس قرار داره که هر زمان دستگیر شده باز سریع درخواست صورت میگیره.
مقامات امنیتی میگویند این 3 عملات مسلحانه است که یک دنبال دیگر در ولسوالی های فرخار و 2 حادثه دیگر در مرکز شهر طالقان با وقوع پیوسته است. پلیس میگوید در یکی این حمله ها دفتر کمپاین انتخاباتی فاطمه مسعود، یک تن از کاندیدان ولسی جرگنیز، هدف انفجار یک ماین کنار جاده قرار گرفت، اما تلفات را در پی نداشت. به گفته پلیس این قضایات تحت تحقیقات مقدماتی قرار گرفته است. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
از حملات مسلحانه در ولایت تخار شنیدید که بیش از 10 کشته به جا گذاشته است و در ولایت بلخ نیز دیشب 6 کارمند یا محافظ کابل بانک توسط افراد مسلح سر بریده شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
سیلاب های اخیر در پاکستان با بیش از 1500 کشته و هزاران زخمی افغانان مهاجر در پاکستان را هم آسیب رسانیده است. مهاجران افغان در کمپ خراسان پاکستان از سیلاب های اخیر در پاکستان شکایت کرده و میگویند از میان 4000 خانواده های ساکن در این کمپ 1500 خانواده بیجا شدند. جزئیات را در گزارشی از فرشته نگاه می شنوید.
مهاجرین افغان مقیم در کمپ خراسان شهر پشاور امانند کمپ های زنده و داخل از اثر سیلاب های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا خسرمند گردیدند. در حدود 4000 فامیل مهاجر افغان در کمپ خراسان که در 8 کیلومتری شمال شهر پشاور موقعیت دارد بود و باش می نمایند. به قول باشندگان کمپ یاد شده، سیلاب های اخیر بیشتر کمپ مذکور را تخریب نموده است. فاطمه یک تن از باشندگان کمپ ذکر شده که در حدود 10 عمر دارد، در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت که از 3 بدین سو در حال گرسنگی به سر می برد.
زمانم فاطمه لمنگ پورو نمران شو تش میدان
نه. وای می گوید نام من فاطمه است. خانه های ما ویران شده. حالا در میدان زندگی می کنیم. جای نداریم که برویم. 3 است که نه نان خوردیم و نه آب نوشیدیم. ما از حکومت افغانستان خواستار کمک می باشیم.
فاطمه سر لگیم داد
محمد یوسف به رادیو آزادی گفت که هیچ نوع کمک با ایشان تا به حال صورت نگرفته است.
محمد یوسف نه ایت ولا کیوا نه دو یاد کنسولگری در افغانستان نشه یاد بندش.
وای میگوید نام من محمد یوسف است. همه چیز ما از بند رفته. کنسولگری افغانستان در پشاور که نمایندگی از دولت افغان ها میکند به حال ما نرسید. پس از مقامات پاکستان چی گله کنیم؟ اصلا آنها از حال احوال ما آگاه نیستند. این در حال است که جلیل خان از انتشار امراض وبایی در کمپ خراسان خبر داد.
مدیش یک قسم مخرف بود انسانان من لگه دلی چیر از بیخی زن نیم مطلب در خوخی بیخی.
وای میگوید یک نوه خارش جلدی به ما پیدا شده که پوست بدن را جدا می کند. با ما ایش نوه کمک تیبی صورت نگرفته. نه ما در اینجا کدام دکتر را دیدیم نه کدام ادویه به ما رسیده.
دکتر چیر داده و دوای چیر دوار کهی؟
ناگفته نماند که در حدود 16,000 فامیل در کمپ زاخل، 1,000 فامیل در کمپ زنده و در حدود 1,500 فامیل مهاجر افغان در کمپ خراسان در اثر سیلاب‌های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا از منازلشان بیجا گردیده است. قابل یادآوری است که سلسله باران‌های شدید یک بار دیگر در سراسر پاکستان آغاز گردید. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
گزارش را در رابطه با وضعیت پاکستان را دنبال میکنیم که کشته شدن یک عضو پارلمان محلی در کراچی خشونت های قومی را در این شهر دامن زده است. بر اساس گزارش ها این خشونت ها ده ها کشته و ده ها زخمی به جا گذاشته است. مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهیان را سید سمی عباس میشنوید.
مقامات در شهر کراچی پاکستان روز سه‌شنبه گفتند که در خشونت هایی که به تعقیب کشته شدن عضو پارلمان محلی رضا حیدر در کراچی آغاز گردید، 40 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. با تلاش پلیس برای تحت کنترل در آوردن اوضاع، ده ها موتر با آتش کشیده شدند. تحلیلگر امور سیاسی در پاکستان حسن عسکری رضوی میگوید گروه های مختلف می توانند در عقب کشته شدن حیدر قرار داشته باشند. جنایتکاران، مخالفین سیاسی، افرادی از قوم های رقیب و رقبای سیاسی، زیرا جامعه کراچی ترکیبی از همین گروه ها می باشد. حیدر در خارج مسجد کراچی هدف تیر قرار گرفته و کشته شد. مقامات رسمی پاکستان اظهار می‌دارند که در سال جاری 170 نفر در قتل‌های سیاسی در کراچی از بین برده شدند و سازمان‌های حقوق بشر این تعداد را بیشتر تخمین می‌کنند. وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک بعد از کشته شدن حیدر روز دوشنبه به مردم مراجعه کرد که قبل از تحقیقات در مورد عاملین قتل از نشر آوازه‌ها خودداری کنند و خشونت را تحریک نکنند.
میری اپیل ہوگی کہ بغیر انویسٹیگیشن کیے ہوئے
من از مردم تقاضا میکنم که از نشر آوازه ها در مورد این که کدام گروه در عقب قتل قرار دارد خودداری کنند تا تحقیقات تکمیل شود. به نظر من این فرمول جدید برای بی ثبات ساختن پاکستان می باشد، مخصوصا شهر کراچی که مرکز فعالیت های اقتصادی ما به شمار می رود. این یک کوشش برای فلج کردن اقتصاد است.
اکنامیک اکتیویتیز کو اس کو کرپل کرنے کے لیے
حیدر عضو تحریک متحده قومی بود که این گروه از بقایای گروه اردو زبان مهاجر می باشد که بعد از تشکیل پاکستان در سال 1947 از هندوستان به اینجا آمده و اکنون بر امور کراچی مسلط می باشد. رقیب اساسی تحریک متحده قومی حزب نشنل عوامی می باشد که یک حزب دنیوی ملتگرا به شمار می رود و قدرت آن بیشتر در مناطق شمال غربی تمرکز دارد و جامعه پشتون کراچی یک شاخه مهم آن به شمار می رود. به نوشته اسوشیت پرس، احزاب سیاسی در کراچی از سالها به این سو در فعالیت‌های جنایی هم دست دارند، از جمله معاملات غیرقانونی زمین. علاوه بر آن در کراچی یک مافیای مواد مخدر هم وجود دارد و در چند سال اخیر یک گروه چشمگیری از طالبان و طرفداران آنها نیز به کراچی آمدند تا از حملات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی نجات پیدا کنند. با در نظر داشت این گونه ترکیب عجیب و غریب قومی، سیاسی و جنایی در شهر کراچی مرکز سند، حیران کننده نیست که کشته شدن یک نفر چنین ماجرای بزرگ را ایجاد نماید و هر کس سلاح به دست گرفته و به سوی دیگر فیر کند. نظر به خبرها، صدای پراگنده فیر هنوز هم در بعضی جاها به گوش می رسد و مکاتب دکانها در این شهر بسته شدند. به نوشته تحلیلگران، در حالی که پاکستان با مشکل بزرگ سیلاب ها روبروست و صدها نفر در این آفت سماوی کشته و صدها هزار نفر دیگر بی خانمان شدند، ماجرای نوی آشوب در کراچی این کشور را با یک مصیبت دیگر دست به گریبان می سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:58 دقیقه است. نگاه کوتاهی هم به تحولات شرق میانه داریم. اجلاس مشترک سگانه فلسطین، اسرائیل و ایالات متحده ای امریکا قرار است به هدف اثرگیری مذاکرات سال برگزار شود. جزئیات را از عبدالرؤف هروی می شنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آمادگی کشورش را به عقب نشینی 90% از کرانه غربی رود اردن اعلام کرده است. روزنامه شرق اوسط عربی زبان علاوه می کند که عقب نشینی مشروط به دست آوردن از ضمانت های امنیتی است. اظهارات صدر اعظم اسرائیل در حال می آید که سازمان آزادی بخش فلسطین به برگزاری کنفرانس سه‌جانبه فلسطینی، اسرائیل و آمریکایی موافقت کرده است. بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان، این گرد همایی به سطح کارشناسان برگزار خواهد شد تا شیوه ها و چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح را به طور مستقیم میان دو طرف به بررسی بگیرند. تصمیم برگزاری اجلاس سه‌جانبه پس از موافقت اتحادیه عرب به وارد شدن به مرحله مذاکرات مستقیم میان فلسطینیان و اسرائیل است که در 29 ماه جولای گذشته در قاهره با آن دست یافتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی. از حضور شما اجازه میخواهیم. ملی حراری گرداننده برنامه شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. تا لحظات دیگر شما شنونده برنامه های صدای امریکا رادیو آشنا هستید.